امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم، زه اشخلا رحیم زویم. د امریکا د لوی دریزانو د عمومي کمیټې مرستیال ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی وایي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو په خاطر زیات شوي دي. جنرال مکینزی امریکا غږ سره په خبرو کې دا هم وویل چې ټول هوایي بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو په چوکاټ کې کیږي او د ماشومانو، میرمنو او بیګنا ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په خورا دقت ترسره کیږي. جنرال مکینزی چې د دفاع په وزارت کې د خبریالانو سره خبرې کولې، دا هم وویل چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په تطبیق کېدو او په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو د شمیر په زیاتېدو سره به د افغانستان هوایي ځواک نور هم غښتلی شي. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د افغانستان هوایي ځواک د زیات وخت لپاره په کافي اندازه تجهیزات نه درلودل او په بیړه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د غستونزه لا پسې زیاته شوه. د امریکا د دفاع وزیر جی ماتیس وایي هیله لري چې د کاناډایي او امریکایي خزي او خاوند په خوشی کېدو کې د پاکستان د پاوز همکاري د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پیل لپاره یو ښه زیری وي. ښاغلی ماتیس ویلي دي چې دا یو ښه شیبه وه او د پاکستان پاوز په ښې طریقې ترسره کړله. د دفاع وزیر همدارنګه ویلي دي چې د پاکستان سره په آینده کې د ګډ کار کولو نیت لري. د امریکا د دفاع وزیر په دې هکله چې دغه کسان څنګه خوش شول د تبصرې کولو نه ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په پاکستان کې د سخت دریځو له قید څخه د یوې امریکایي میرمنې او د هغه د کاناډایي میړه په خوشی کولو کې د پاکستان رول ستایلی دی. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغه کاناډایي میړه جوشوا بویلي په 2012 کال کې د حقانی ترګری شبکې لخوا چې د طالبانو سره اړیکې لري یرغمل شي ول. سپینې ماڼۍ د اعلامیه لمخې په میرمن کولمن په داس حال کې چې د حقانی شبکې په بند کې و درې ماشومان هم زیږولې دي. د مخاطر دی د پاکستان پاوز د 50 تنو د خلاصون خبره کړې و چې د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنسټ د پاکستان استخباراتي مامورینو له بند نه آزاد کړي دي. دوی ویلي و چې دغه کسان د روان کال د اکتوبر په 11 د افغانستان نه د پاکستان د کرم ایجنسۍ ته انتقال شي ول، خو په پاکستان کې د هغوی د ساتلو د ځای دقیق معلومات نه دي ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان په صدرولو سره غواړي چې د اوباما د صحي بیمې پلان کمزوري کړي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د یو اجرایوي فرمان د لارې د امریکایانو لپاره د اسانه کړه چې د روغتیا د بیمې پلانونه واخلي. ټرمپ دا کار وروسته لاغه وکړ چې په کانګرس کې جمهور غوښتونکي په دې کې ناکام شول چې د اوباما کیر یا د روغتیا د بیمې پلان ختم کړي. ټرمپ دا کار د اوباما کیر پلان د کمزورو کولو په هدف کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ دغه اجرایوي فرمان په دې مقصد لاسلیک کړی دی چې د وړو کاروبارونو خاوندانو ته د اجازه ورکړي چې خپلو کارکوونکو ته په مختلفو ایالتونو کې ارزان بیه او په قانوني لحاظ لږ پیچلي د سی بیمې پلانونه ورواخلي. د همدې کال د جنوري په میاشت کې کله چې ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل سو، نو د دې ژمنه یې کړې وه چې د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما د داخلي پالیسیو تر ټولو مهمه کامیابي د سی بیمې پروګرام ورختم کړي. په دې مورد کې دا د ښاغلي ټرمپ تر ټولو مهم اقدام دی. په سنا کې د ډیموکرات ګوند مشر چک شمر په ښاغلي ټرمپ تور ولګوه چې ټرمپ غواړي په زور زموږ د روغتیا نظام په یوازې سر مات کړي. خلیل خان، د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. امریکا او اسرائیل د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري ادارې یا یونسکو نه وځي. واشنگتن په دې ادارې تور لګولی چې د اسرائیل عزت دریځ غوره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر ناورد په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د یونسکو نه د امریکا د وتلو پریکړه اسانه نه وه. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په کار ده په دې ادارې کې ځینې بنسټیز بدلونونه راشي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د امریکا پریکړه زروره او اخلاقي ګڼلې ده. د یونسکو چارواکو د اسرائیل او امریکا په دې پریکړې مایوسي ښودلې. د روسي د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف د امریکا د بهرنی چار وزیر برکسلر سنت ویل دی چې د تړل شو قونسلګریونه د روسي د بیرغونو لری کول ورته د منلو وړ نه دی. دغه بیرغونه امریکا د چهارشنبه پرز د روسي د حقوق قونسلګریو او ډیپلوماټیکی ودانې نه لری کړل چې په امریکا کې تړل شوی دی. خو د روسي د بهرنی چار وزیر ویل دی چې د دغه ودانې د بیرته اخیستلو او خلاصولو لپاره یې قانوني حل ځلې پیل کړي دي. او روسي خبر ده چې د فلسطینیانو دوه مخالف ګوندونه فتح او حماس سیاسي جوړجاړي ته رسیدلې دي. دا خبره د حماس د ګوند مشر اسماعیل هنیا کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د نورو رپورټونو ترڅنګ لومړی تاسو پام وکړئ د رپورټه. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې وسلوال طالبان ترګر نه دي، بلکې تروریستي کړنې تر سره کوي، خو القاعده او داعش ډلې ترګر وبللې. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې د لوی قدرتونو د مخامخ کېدو لامل کیږي او ټینګار یې وکړ چې له روان حالت څخه د وتلو لپاره باید دودیزه لوی جرګه راوبلل سي. نورحال زمرد خبريال رحیم ګل څاروان پر پټ کې واوري.
په خوانی ولسمشر حامد کرزی د دودیزی لوی جرګی دایری د لغواړي دا چې کلا او څنګه د لوی جرګه را وغوښتل شي لا هم معلومه نه ده. خوانی ولسمشر وای افغانستان د امریکا او د نړۍ او سیمه د هیوادونو د تقابل په نقطې بدیدون کیدی. خوانی ولسمشر وای اوسنی وضعیت داسې دی چې باید لوی جرګه د مسایلو حل تر وبلل شي.
از دې ما از تجربه چندین سالمه بهترین را دارشدن لوی جرګه است. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان جناب نواب رئیس جمهور کشور ما دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب عبدالله رئیس هیئت اجرائیه که با روشان صحبت کردیم، رئیس جمهور چند روز پیش خط نوشته کردم با دکتر صاحب عبدالله، یک هفته پیش بسیار به تفصیل شیشتیم صحبت کردیم، در میز یک ساعت دو ساعت بسیار صحبت دوستانه داشتم و به تحریک طالبان هم خط نوشته کردیم. در این موارد باشم گفتیم که افغانستان از چه حالت میگذره و آرزونا خواهش کردیم که از راه صلح و نشستن با مردم خود ما در کشور خود ما، کشور ما را با صلح و با امنیت برسانند.
خوانی ولسمشر دی پوښتنې ته ځواب کې چې آیا طالبان تر هغه دی او کنه، ویل دا ډله تر 30% خوره پلاس کې لري. هغه داعش او القاعده تر هغه ډلې وبللې.
ولی خود گروه طالبان را ما جز مردم افغانستان میدانیم و با امرایشان با مذاکره میشیم، اعمالشان را تقبیح میکنیم و اعمالشان را که باعث قتل مردم افغانستان میشه تروریستی میگیم. به همین ترتیب که بمباری امریکا را تروریستی میگیم، قتل مردم افغانستان توسط بمباردمان امریکا هم تروریسم است.
خوانی ولسمشر د امریکا د نوې ستراتیژي مخالفت وکړ.
نو د ترامپ د امریکا د محترم جمهور رئیس د پالیسی او د نوې ستراتیژي مخالفه پدې یم چې شعار د جنگ او شعار په منطقه کې د تفریقې د ایجادو.
ارګ بیا د خوانی ولسمشر د سرګندونو په جواب کې وایي چې د امریکا ستراتیژي د افغان حکومت او خلکو د نظریاتو په اساس جوړه شوې ده. دا ستراتیژي د سولې او ثبات لپاره ده.
افغانستان در پرتو 5 حلقه سیاست خارجی
افغانستان د خپل بهرنی سیاست په 15 حلقو کې اوس د سیمې د تړاو په نقطه بدل سوی. زموږ له خاورې د هیڅ گاونډي په خلاف استفاده نه کیږي. حکومت په سم لار دی. د شهریانو مثبت نظرونه زموږ له پرمختیایي پروګرامونو سره مرسته کوي.
ارګلا هم څه نه دی ویلي چې آیا لوی جرګه را غواړي او کنه، او نه هم طالبانو د پخواني ولسمشر د لیک جواب ویلی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د هم د دې خبرونه مرکه په خواني افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له اوسنیو ستونزو څخه د وټولو لپاره باید دودیزه لوی جرګه راوبلل سي. دا چې لوی جرګه څومره د افغانستان روان حالت بدلولی سي، موږ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانیک زسره مرکه کړه.
لوی جرګه څومره د افغانستان روان حالت بدلولی شي؟
به یو طرز په عنوان هر هغه اقدام چې وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات تامین کړي له هرې وسیلې نه چې وي، دا به یو ښه اقدام وي. دا به ښاغلي کرزی یو نظر ده. زمان نظر هر هغه اقدام چې وکړی سي په افغانستان کې سوله راوړي هغه د قدر وړ ده. اما دا چې په څه میکانیزم عنوي لویه جرګه جوړېدای سي او واقعا سوله راوستی سي، دا باید لا هم وڅیل شي، دوی باید لا هم توضیحات ورکړي چې په کوم میکانیزمونو په کوم اعتماد باندې کولی شي د افغانستان سره کړن بحران یوه نوې لوی جرګې ته حل شي.
بله، سره د دې چې جرګې د افغانستان په قانون کې هم دی و ځانګړي میکانیزم له لارې رسمیت پیدا کړي او تر یو حد یې قانوني ځای هم خپل کړی دی، نو استاد ستاسو په نظر د افغانستان په اساسي قانون کې داسې څه حکم شوی دی چې دودیزه لویه جرګه باید په کوم وخت کې راوغوښتل شي یا څه ذکر شوی دی؟ آیا دا حالات ورته برابر دي؟
په قانون کې، په اساسي قانون کې دودیزه لویه جرګه نه لرو. موږ لویه جرګه لرو، د اساسي قانون لویه جرګه چې په هغه دغه د غوښتلو موارد په قانون کې مسجل شوي دي. مثلا د جمهور رئیس محکمه په اساسي قانون کې تعدیل، د اضطراري حالت اعلانول، دغه موارد کې اساسي قانون وایي چې باید لویه جرګه راوغوښتل شي چې هغه ځانته ځانګړي اشخاص لري، هغه هم په اساسي قانون کې راغلي دي چې څوک غړیتوب لري، څنګه نیول کېږي او څنګه اجرایي حالت لري. په اساسي قانون کې عنعنوي لویه جرګه هېڅ چیرې نه ده راغلې، فقط د اساسي قانون اصلي لویه جرګه ذکر شوې ده.
ښه، یعنې دودیزه لویه جرګه کوم قانوني حکم نه دی چې په صراحت څه ویل شوي چې باید کوم حالت کې وغوښتل شي یا څنګه؟
موږ په اساسي قانون کې ځانګړی فصل لرو د لویې جرګې په نامه چې هغه موارد د وختلو ډېر مشخص،
لکه څنګه چې جرګې د قومونو او ولسونو د استازو ګډه ناسته ده چې د خلکو په استازیتوب سره راټولیږي او د ستونزو د حل په لارو چارو غږیږي او فیصله کوي. ستاسو په نظر اوسني ولسي مشران څومره بې طرفه او له سیاسي اغیزو لرې دي چې فیصلې د قبول وړي؟
جرګې د سمو شو چې محلي جرګې لرو او ملي جرګې لرو، اکثرا موږ د خپل لوی جرګو ته چې د افغانستان هدا اقل په معاصر تاریخ کې ورته لوی جرګه ویل شوی ده، څه په عنعنوي ډول څه د قانون په چوکاټ کې دوی اساسا سیاسي ستونزې حل کړي دي په تاریخ کې.
بله،
اما دا چې په اوسنیو شرایطو کې موږ څومره کولی شو چې متنازع خواوې په یو جرګې کې سره راټولې کړو، دا ما مخکې مرز وکړ چې دلته باید میکانیزمونه مشخص شي، په میکانیزمونو باندې کوي د څو شی کېږي په باندې وایي.
ښه، ستاسو د نظر او وینا له قراره که چېرته په یو خاص میکانیزم باندې همدا دودیزه لویه جرګه راوبلل شي او متنازع خواوې پکې خبرو ته حاضر شي، فکر کوي چې د ستونزې حل به وي؟
ما از دا و چې هر هغه اقدام چې په افغانستان لپاره سوله راوړي هغه د منلو وړ ده، که دا جرګه وي که کوم بل میکانیزم.
ډېره مننه استاد کوروادن،
خوشحاله اوسم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی د وسلوالو مخالفینو شمیره د تیرو اوو کلونو په پرتله درې برابره زیاته سوې ده. د هغه په وینا دا مهال افغانستان یوازې له کورنیو ترګرو سره مخامخ نه دی، بلکې هرو څلور ترګرو کې یو بهرنی دی. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی په افغانستان کې په بې ساري ډول د بهرنۍ هوایي ځواکونو د کچې راکمېدل دې ته زمینه برابره کړه چې نړیوال تروریزم او مختلفې تروریستي ډلې دلته راشي. ښاغلي اتمر چې د ولایتونو په کچه د سیمه ییزو زونونو او سرحدي لواګانو د قمندانانو د درې ورځني سیمینار د پای په غونډه کې خبرې کولې وویل د تیرو کلونو په پرتله ترهګر درې برابره زیات شوي دي، چې په هرو څلورو ترهګرو کې یوې بهرنۍ دی.
تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که ما در خدمت شما بود نسبت به او زمان
در ترهګر شمیر هغه وخت چې زه تاسو په خدمت کې وم د هغه وخت په پرتله درې برابر ډیر شوی دی. موږ یوازې داخلي ترهګر سره مخ نه یو، له هر څلورو ترهګر څخه یو یې بهرنی دی. دا بهرنی یا د القاعده او داعش ډلو پورې تړاو لري او یا د سیمې تروریستي ډلو پورې تړاو لري، لکه د ازبکستان اسلامي جنبش یا په اصطلاح د شرقي ترکستان اسلامي جنبش او یا هم پاکستانی ترهګرو پورې اړه لري.
شرقی تعلق دارن و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارن.
د ملي امنیت سلاکار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب وویل د تیر جنگي فصل په ګټلو سره تاسو نه یوازې د جنگ میدان بلکې سیاسي میدان مو هم ګټلی دی. ښاغلی اتمر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې کولو وړتیا او شهامت پیدا کړی، خو زیاتوي فساد او سیاسي بې اتفاقي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دی. ښاغلی اتمر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د نړیوالو ټولنې د مرستې څلور شرطونه، د پولیسو منځ کې د خپل منځي وژنو درېدل، د جګړې وړتیا پیدا کول، د فساد لمنځه وړل او د جګړې پر مهال د مرګ ژوبلې د کچې ټیټول یاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمیرې له زیاتوالي خبر ورکوي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدلې ګڼي. ښاغلي کرزی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، د هغو څرګندونو په غبرګون چې ګواکې اوس په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي وویل،
قطعاً دوی د شلو ډلو خبره نه ده کړې او نه شل ډلې وې. دا دفتن دا خبره را پیدا شول چې شل ډلې شل ډلې څوک چې تاسې نوم را یاد کړئ، او داعش ته هغه دی واضح دا نور څوک. موږ نه باید خپله خاوره په زور د تروریزم مرکز کړو. موږ نه باید دا انتباه دنیا ته ورکړو چې زموږ په خاوره کې دا ټول ترستان ناست دي او دا غلطه خبره ده. زموږ په خاوره کې د منفعتو جنګ دی او د هغه لپاره تروریستي ډلې زېږول کېږي. نو لهذا موږ باید سوله راولي خپلې خاورې ته او دا ډلې ورکې شي. د شل ډلو زه خبر نه یم، هېڅ وخت مې نه دي اورېدلی او نه هم منم بې نام او بې نشانه شلې ډلې.
ښاغلي کرزي دغه راز ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو ډله تروریستي نه ده، بلکې تروریستي کړنې ترسره کوي. خو القاعده او داعش د تروریستي ډلو په توګه یادې کړې. نظامي کارپوهان هم د نړیوالو سیمه ییزو ترهګرو د ډېرېدو او د جګړې د پراخېدو خبره کوي. نظامي کارپوه عاطف غلام رخیل امریکا غږ ته وویل، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي د ملي او امنیتي ځواکونو په تجهیز کې په کافي اندازه ستونزې شته. ښاغلي مراد سیمه ییزو پولیسو ته په اشاره وویل چې حکومت په ټول افغانستان کې له 1000 سیمه ییزو پولیسو څخه نیمې نشي تجهیزولی.
پولیس محلی را توجه بکنن، اونا بری
سیمه ایز پولیس د وظایف او دغه لایحه ته چې اوس پکې قرار لري نه دی جوړ شوی. هغه ډیر محدود امکانات لري، موږ یې نشو یاشه کولای. ل 1000 پولیس څخه چې موږ یې په تشکیل کې لرو 15000 یاشه شوی دی.
په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د شمیر د زیاتوالي او د سیمه ایز پولیسو لپاره د کافي تجهیزاتو د نشتوالي خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې 13 اونۍ افغان ولسمشر په کندهار ولایت کې د امریکا له هوایي ځواکونو څخه د 2 بلک هاک هلیکوپټرو د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل، وسلوال مخالفین د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ماتولو خیال له خپل سر څخه وباسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې د نړیوالو او غیر افغان حکومتي ادارو د همغږي مرکز وایي چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې 400,000 ماشومان د دغو موسسو په مرسته په جوړو سوو کلیوالي ښوونځیو کې زده کړې کوي. دغو موسسو چارواکي له خلکو غواړي چې غیر حکومتي موسسو ته دې د حکومتي ارګانونو په سترګه نه، بلکې د بې طرفه ادارو په توګه وګوري. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
افغانانو لپاره د بشري او انکشافي مرستو د همغږۍ اداره اکبر وایي چې په دغه اداره کې د ټولو ثبت شوو 115 افغان او نړیوالو غیر حکومتي موسسو یا انجوګانو درېیمه برخه یې په افغانستان کې د ښوونې روزنې په سکتور کې فعالیت کوي. نن د پنجشنبې په ورځ د رسنیو په مرکز کې د اکبر ادارې د 4 غیر حکومتي موسسو خالد فهیم د سویډن د کمیټې، میرمن پروین عظیمي د ناروې د کمیټې، فضل ربی حقبین د تشبث تعلیمي مرکز او میرمن طیبه رحیمی د نئی کلا د موسسو په استازیتوب خبر اعلان ته خپل موسو پالیتونو په اړه معلومات ورکړل. افغانان لپاره د بشري او انکشافي مرستو د همغږۍ اداره اکبر وایي چې غیر حکومتي موسې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې د افغانستان دولتي ښوونځي پکې وجود نه لري، کلیوالو ماشومانو ته ښوونځي جوړوي او په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د دوام لپاره ښوونکو ته ماشینونه ورکوي او زده کوونکو ته درسي کتابونه او د زده کړو نور اړین مواد چمتو کوي. په اوس وخت کې په دغو ښوونځیو کې تر 400,000 پورې ماشومان چې 60% یې نجونې دي په زده کړو بوخت دي. په کابل کې د سویډن د موسې د پروګرامونو رئیس خالد فهیم وایي چې دا موسسه په 1400 کې 15 ښوونځیو سره مخامخ مرسته کوي چې د کوچیانو ماشومانو لپاره ګرځنده ښوونځي هم پکې شامل دي. ښاغلی فهیم ویل د سویډن کمیټې د یو شمېر نورو موسسو په ملتیا یو پروګرام د کوچیانو ماشومانو لپاره د ګرځنده ښوونځیو له لارې پیل کړی دی. کوچیانو ماشومان د کال په یو فصل کې په یو ځای کې او د کال په بل فصل کې په بل ځای کې وي چې ورسره د ماشومانو روزنه هم د ستونزو سره مخ کیږي. د سویډن کمیټې ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې کله چې ماشومان په یو ځای کې وي هغوی ته زده کړې برابرې کړي، او چې کله یو ځای بل ځای ته کډه کوي د ماشومانو هماغه ټولګي هم ورسره حرکت کوي، او چېرته چې ډېره کېږي زده کړې هم په هماغه ټولګي کې دوام مومي. تر اوسه د کوچیانو په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمېر څرګند نه دی، خو په کابل کې د کوچیانو چارو لوی ریاست وایي چې کوچیان ټولې ولسي لري چې یوې هم د نجونو دپاره بېله شوې ده. همدې ناسته د ناروې د کمیټې یوې چارواکې میرمن پروین عظیمي وویل چې په کلیوالو سیمو کې ماشومان ته د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې د یو لړ ستونزو سره هم دوی مخ شوي، خو وروسته بیا کلیوالو ورسره مرسته کړې ده. میرمن عظیمي وویل چې دغې موسسې د تېرې سوي کال راهیسې 10,000 افغانان ته د ادارې د ښوونکو روزنې او نورو برخو کې روزنه ورکړې ده. همداشان د تشبث تعلیمي غیر حکومتي موسسې رئیس فضل ربی حقبین دې غونډې ته وویل چې د ننګرهار، پروان، بامیان او کابل په ولایتونو کې 40,000 زده کوونکو سره چې 250% نجونې دي پر خپل ځان باندې د متکي کېدو د پروګرام له لارې مرستې کړي دي. د نوې کلا د موسې مشرې میرمن تایبر رحیمي وویل چې دې موسې اته ښوونځي جوړ کړي چې 6,000 ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. د غیر حکومتي موسسو دغو چارواکو د افغانستان د خلکو وغوښتل چې دوی ته د دولتي ادارو په سترګه نه ګوري. د سویډن د موسې د پروګرامونو رئیس ښاغلي پهیم وویل یو ګواښ چې هغه د انجوګانو غیر سیاسي او غیر انتفاعي هویت مسله ده. خلک باید په پراخه توګه دې ته درناوی وکړي. موږ خپل ځان ته غیر سیاسي او بې طرفه هویت لرو. دغو موسو چارواکو د خپلو موسو په بې طرفۍ باندې دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او چاپ په دغه هېواد کې د مرستې رسونې په کارکوونکو باندې د وسلوالو ډلو په بریدونو کې زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې. د امنیتي ستونزو له امله په همدې ونه کې په تېرو 10 کالو کې د لومړي ځل لپاره د نړیوال سر صلیب کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان په غرب کې د صحي چارو مقامات وایي چې هر کال 10,000 خلک په روحي رواني ناروغي اخته کیږي چې په سولې کې او یا ښځې دي. کورنۍ تاوتریخوالی په کوچنیوالي ودونه او بیکاري دا ټول په ښځو کې د رواني ناروغي عمده عوامل دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري. په افغانستان کې د عامې روغتیا د وزارت مقامات وایي چې 6 کال په افغانستان کې ډیر خلک په رواني ناروغي مبتلا دي، په خاص ډول د غربي زون په حوزه کې چې ډیرې ښځې دي. ډاکټر عبدالفتاح نجم د هرات په ولایت کې د IOM د موسسې د رواني ناروغي د ریاست مسؤل وایي چې یوازې د افغانستان په غربي زون کې د رواني ناروغي په مرکز کې په زرهاو روحي او رواني بیماران علاجېږي. دی وایي
مالی که ما در سطح توزیع غرب دارین با داشتن یک مرکز حساب تخصصی حساب ساعت روانی سالانه در حدود 11,000 مریض فقط مختص حساب ساعت روانی در سطح از این مرکز
در غربی زون پا مرکز که چه حق ناروغان تر درملین نیلندی رازی شمیر هر کال یوول و زور ترسیجه، او دا فقط پروانی او روحی ناروغی اخته کسانده او پا دوی که اکثر شدیده. نرگیس یوا د هغو میرمنو د جملې څخه ده چې په رواني ناروغي اخته ده. اکثره وخت د خپل ناروغي لوجه د هرات په ولایت کې ډېر وختون ترځي. د دې میرمنې د رواني ناروغي عمده دلیل په کورنۍ کې تاوتریخوالی او فقر دی. دا د خپل ناروغي علت داسې بیانوي:
شهر می متاده شب و روز گم 3 تفلک دارم دیگه بس 1500 افغانی که
میرغتره. میرمه معتاد دی، شپه او ورځ ما څخه ورک دی. درې اولادونه لرم او په یو نیم زر افغانۍ باندې د خپلو اولادو گزاره کوم. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ناروغۍ باندې زموږ د اکثرو خویندو عمده ستونزې ناسم رواجونه دي، او هغه اقتصادي ستونزې، اجباري ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول او امنیتي ستونزې دي. د هغه څه دي چې تل یې زموږ ښځې قربانی دی او له امله یې په رواني ناروغیو اخته کیږي. ډاکټر بشیر احمد سروري د عامې روغتیا د رواني ناروغۍ د برخې مسؤل وایي چې زموږ د خوندو د رواني ناروغیو عمده علتونه دا دي:
مشکلات جنگ و بیامنی داریم، مشکلات بیمسئولیتی داریم، مشکلات خانوادگی داریم، مشکلات ترانسپورتی داریم.
جنگ او بیامنی، په کورنۍ کې تاوتریخوالی، ترانسپورتی او اقتصادي ستونزې هر افغان ته آزار او اذیت ورکوي، او دوی ته په مختلف ډول رواني ناروغي پیدا کیږي. د نړۍ د روغتیا د سازمان د شمیر له مخې 1,000,000 افغانان هر کال په روحي، رواني او ژور خفګان څخه رنج وړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
او اوس په مکرې دې مرکېته. افغان الاصل امریکایي پیلوټ شایسته وایز وایي چې په ماشومتوب کې د پرواز څخه ډېره بیرېدله او تل یې فکر کاوه چې دا پیلوټان د دومره لوړ پرواز څخه څنګه نه بیریږي. خو اوس ګوري چې د بشریت په تاریخ کې او د نړیوال هوایي چلن په تاریخ کې یوازې اته مېرمنې وې چې په الوتکه کې د نړۍ دوره وه، او نهمه یې همدا د افغانستان څخه راغلې نجلۍ شایسته وایز ده. پیلوټې شایستې زموږ د همکار عبدالله اورکزی سره په ځانګړې مرکه کې د خپل ژوند په اړه خوږې کیسې کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
کم کوي چې وم نو د پرواز نه ډېره بیریدلم. ما به الوتکې لیدلې او دا سوچ به مې کاوه چې هی خدایه دا پیلوټان څنګه نه بیریږي. کله چې مې ښوونځی او درسونه سرته ورسول نو غوښتل مې چې نوی ژوند پیل کړم، ماشومان ولرم، د خپلې مور په شان کورنۍ ژوند ولرم. خو کله چې ولس کلن شوم او یوې الوتکې ته وردننه شوم او د شا په څوکۍ کې بیریدلې ناستوم چې الوتکه له مځکې اوچته شوه او پرواز یې وکړ، نو هماغه شیبه زه په دې پوه شوم چې دا هغه ډګر دی چې زه غواړم د ژوند تر پایه پکې پاتې شم.
This is where I wanted to spend the rest of my life, was inside of an airplane.
په پیل کې بیریدلم چې که زه دغو امریکایي شرکتونو ته ورشم، ما ورته ووایم چې زه د افغانستان نه راغلی یوه مهاجره یم او اوس غواړم چې دلته پیلوټه شم، نو دوی به ما جدي ونه نیسي او ماته به ووایي چې وخت او پیسې د ما ورباندې ضایع کوه، ته یې نشي کولی. خو د حیرانتیا خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې همدا ټکی چې زه د افغانستان نه راغلی یم او مهاجره یم زما د تشویق سبب شو او هدف ته د رسیدو په لاره کې راسره مرسته وکړه. زه ډیره نیکمرغه یم چې خدای ماته داسې مور پلار په برخه کړي چې زه تل هڅولی یم. موږ شپږ خویندې یو، نام خدا مور پلار مې راته وایي هر تصمیم دې چې نیولی وي موږ درسره یو، نو دا هم زما د بریا لوی علت دی. زما رول ماډل په افغانستان کې افغان میرمنې دي. دوی له کړاو ډک ژوند تیروي خو بیا هم د لوړ او متین عزم څښتنې دي، زړورې دي او خپل امید له لاسه نه ورکوي. زه د دوی نه الهام اخلم، د میندو نه، د پلرونو نه، د ماشومانو او د خپلو نیکونو نه، په ژوند کې د استحکام الهام. دوی هر یو ماته د ژوند یو الهام بخي. د دوی په لیدو زما د زړه نه یو اواز اوچتیږي، د دوی سره د مرستې اواز. زه دا خبره له زړه نه نشم ایستلی. هر شیبه را سره ده چې زه باید په افغانستان کې د نجونو دپاره یو ښوونځی پرانیزم. زه دا کار د شهرت دپاره نه کوم، بلکې د دې دپاره یې کوم چې په نړۍ کې ورته اړتیا ده او ما اوس داسې لاره موندلې چې دې مسلې ته د نورو پام اړوي او د مثبت بدلون سبب ګرځي. او زما همدا لاره ده، غواړم افغانستان ته لاړ شم او د نجونو سره د مرستې دپاره ورته د قوت وسیله وګرځم. که زه کولی شم چې په یوې الوتکه کې له مځکې اوچته شم او د سمندرونو له سره له یوه برازم څخه بل ته لاړه شم او داسې یوه هیواد ته پرواز وکړم چې هیڅ مې لیدلی نه وي او څوک پکې نه پیژنم، چې له ویرې ډکه خبره م ده، خو ما دا کار وکړ او دا کار ما ځکه وکړی شو چې هیچ چا ته مې اجازه ورنه کړه چې ما ته ووایي چې ستا له توانه لوړه خبره ده او نشي کولی. زه بډای کورنۍ نه نیم راغلی، یعنی هر څه آسانه نه دی را په برخه شوی، خو هیڅ شي ته اجازه نه ده ورکړي چې زما د پرمختګ مخه ونیسي. نو زما پیغام د نړۍ نجونو ته دا دی چې پر ځان باور ولرئ، پر ځان حاکمیت زده کړئ، زړورې اوسئ. هر څه چې په ژوند کې غواړئ ښایي ناممکنه ښکاره شي، خو وی آزموئ او تل لوی هدف ته د رسیدو دپاره د لوړ پرواز خیالونه په زړه کې پالئ. د بشریت په تاریخ کې او د نړیوال هوایي چلن په تاریخ کې یوازې اته میرمنې وې چې په الوتکه کې د نړۍ دور سفر پوره کړ، او نهمه یې د افغانستان نه یوه جلۍ ده.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.